سلامونه او ستوري مسی وخت سهار لس بجې سوینند د خالي ورځ د 2015 کال د دسمبر 15 منټه ده د مشال ریډو د نن ورځې د حساسه خبرونو په دوه مګړي کې مزابل هاي کاکړ او ګلایاس یو ځل بیا هر کله کوو هله دا روغ جوړ او خوشاله بیاست د پاکستان خیبر پښتونخوا قبایلی سیمو او افغانستان په اړه رپورټونه څېړنې او مرکې لرو د پاکستان سیمې او نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو او په دوه نیمایي کې کلتوري ادبي پروګرام د باختر ستوري لرو په فایل کې به ګلایات خبرونه وړاندې کړي
ستړي مشه لومړی د خبرونو سرټکی د خیبر پښتونخوا اسمبلی له وفاقي حکومت غوښتنه کړې چې له چین سره د اقتصادي راهداري معاهده تفصيلات خبره کړي د افغانستان د سولې علي شورا وایي چې د مولا اختر محمد منصور د مړینې خبر رښتیا شي نو دا به په مذاکراتو منفي اغیز وکړي او عراق د ترکیې لخوا موصل خار سره نږدې د فوجیانو پر ځای کولو اقدام غندلې دي اوس د خبرونو تفصيل د خبر پښتونخوا اسمبلی پرون د یو متفقه قرارداد له لارې وفاقي حکومت نه غوښتنه کړې چې د پاکستان او چین ترمنځ د شبي اقتصادي راهداري تړون او د مغربي لارې نقشې په ډاګه کړي دا قرارداد په صوبایي اسمبلی کې واکمن تحریک انصاف او اپوزیشن ګوندونو په ګډه وړاندې کړو په قرارداد کې له وفاقي حکومت غوښتنه شوې چې په مغربي لارې کې شاملې ټولې پروژې دي سرته ورسول شي او په دې اړه کره معلومات ورکړل شي د غونډې وروسته د جمعیت علما اسلام فی ډلی صوبایي اسمبلی غړي مولانا لطف الرحمن له مشال رډیوسر په خبرو کې ویل چې د وفاقي حکومت موقف مبهم دی
د حسن اقبال صاحب د منیسټر د اغه مونږ ته بریفینګ را کړی دا او دا خبره داسې مبهم او شکوک او شبهات پیدا کول اکنامیک کوریډور یو روټ نه دا یو روډ نه دا بلکې اغه سره نور تړلی سيزونه دي که اگر ټول سيزونه موجود وینو دا به راهداري به شمار کیږي او که نه نو بیا خو سره روډ د روټ په ټول پاکستان کې مختلف روډونه دي
قسم وفاقی حکومت په وار وار د دې خبرې په خلې کړي چې مغربي لارې لپاره یې پیسې خود دي خود خبر پښتونخوا حکومت او ملت پال غوندونه دریز لري چې په دې پروژه کې ټوله ګټه پنجاب ته رسول کیږي او وړي صوبي لپامه غورځول شوې دي د افغانستان د سولې علي شورا یو پلاوی خی روانه ونی په اسلام آباد کې د ایشیا زړه هیوادونو په کانفرنس کې ګډون وکړي په دغه کانفرنس کې به پر مهمو سیمایزو مسلو خبرې کیږي د سولې د علي شورا غړي حبیب الله فوزي پرون مشال اډیټو ویل په دې کانفرنس کې به د افغان حکومت استازي توپ وشي چې د حکومت پلاوی او د سولې د علي شورا غړي به پکې ګډون وکړي ولسمشر محمد اشرف غنی تر اوسه په اسلام آباد کې د ایشیا زړه هیوادونو په کانفرنس کې د خپل ګډون د خبر تایید نه دی کړی خو پرون یې په سویډن کې خبرلارن ته ویل چې کابل ته تر رسیدو وروسته به پریکړه وکړي دغه دوه ورځنی کانفرنس به د دسمبر په اتمه په اسلام آباد کې پیلېږي نن په پنجاب او سند صوبو کې د بلدیاتي انتخاباتو په دریم پړاو کې خلک رایه چوي د پاکستان الیکشن کمیشن تر مخه د پنجاب په 200 او د سند په شپږو ضلعو کې د پولینګ یا د ووټ اچولو بهیر له سهار 9:30 بجو څخه پیل شوی چې تر ماښام 15:30 بجو پورې به دوام ولري د سند په کراچۍ ښار کې د بلدیاتي انتخاباتو لپاره کلک امنیتي ګامونه پورته کړل شوي دي په دغه ښار کې د امنیت لپاره د 2000 نه زیات پولیس والا او 1000 نه زیات د رینجر ځواک ځای پر ځای کړل شوي دي د افغانستان د سولې علي شورا وایي چې د مولا اختر محمد منصور د مړینې خبر رښتیا شو نو دا به د سولې پر مذاکراتو منفي اغیز وکړي د دې شورا غړي حبیب الله فوزي پرون مشال اړتیا وی چې د مولا اختر منصور د مړینې په اړه ناسم معلومات خپریږي او تاییدول یې ګران کار دی خو د فوزي په وینا د هغه مرګ به د طالبانو لپاره هم تاوان ولري د یو شمیر رپورټونو په حواله مولا اختر منصور چې د مولا محمد عمر تر مړینې وروسته یې خپل ځان د طالبانو مشر اعلان کړی وو د کوټې ته نږدې د کوچلاک په سیمه کې د طالبانو په خپل منځي نښته کې وژل شوی دی طالبانو د هغه د مرګ خبر رد کړی دی افغانستان او سویډن پرون د هغو افغانانو د بیرته ستنولو په اړه د خبرو د پیل موافقه وکړه چې د پناه غوښتلو اسناد یې رد کړل شوي دي د سویډن حکومت تېره اونۍ اعلان وکړو چې د پناه غوښتونکو په وړاندې خپل قوانین سختوي او د هغو ټولو خلکو ته به چې په هیواد کې د پناه غوښتنه کوي د دایمي اوسېدو اسناد نه ورکوي د سویډن وزیر اعظم ویل چې روان کال کې لږ تر لږه 20,000 افغانان چې زیات شمیر یې د ځوانانو دي په غیر قانوني لارو هغه هیواد ته ورغلي دي سټیفن لو اوین ویل چې همدارز له افغانستان سره په راتلونکو لسو کلونو کې د یو ارب ډالر مرستو اعلان هم وکړو افغان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون په سټاکهوم کې د سویډن د حکومت له بشري مرستو مننه وکړه د امریکا فوز وای په هلمند کې د طالبانو له زندانه د افغان امنیتي ځواکونو د غړو په خوشی کولو کې امریکایي ځواکونو برخه نه درلوده. د امریکا فوج پرون ویل چې په نوزاد کې د ملي اردو او پولیسو سلویخت غړي د ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې خوشی شوي دي. خو وروسته د امریکا د فوج د مرکزي قومندانۍ ویاند ویل چې دا کسان د افغان ځواکونو په خپلواکو عملیاتو کې خوشی شوي دي. نوموړي ویل چې امریکایي ځواکونو یوازې استخباراتي معلومات ورته برابر کړي وو او د عملیاتو څارنه یې کوله. د افغانستان د ملي دفاع وزارت پرون په یو خبر پاڼه کې ویل چې په نوزاد کې د ګډو عملیاتو په پایله کې لږ تر لږه 60 تنه د طالبانو له زندانه خوشی شوي دي. تاسو د مشال اړیو نه خبرونه اورئ. د عراق وزیر اعظم حیدر علی عبادی د ترکیې د هغه اقدام غندنه کړې چې د هیواد په شمال کې موصل خار سره نږدې فوجیان پر ځای کړی دي چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې په وړاندې د جنگ لپاره د عراقي ځواکونو روزنه وکړي. عراق له ترکیې غوښتنه کړې چې په سمدستي ډول د خپل ځواکونو له دغه ځای وباسي. د عراق وزیر اعظم نن په یو بیان کې ویل چې د هیواد په شمالي صوبه نینوا کې د ترکیې لخوا د فوجیانو او ټینکونو ننوتل د عراق له خودمختارۍ نه سرغړونه ده. د رویټر خبری اجنس تر مخه د عراق د بارنو چارو وزارت د ترکیې شاخو یو نیم سل فوجیان او 15 ټینکونو ننوتل در اندازي ګرځولې ده او له هغه هیواد سره په ګډه د فوجي عملیاتو خبره هم رد کړې ده. په امریکا کې قانون نافذ کونکي ادارې چارواکو ویلي چې د کالیفورنیا روستي ډلیزه ورژنه د یو ترهګری برید په توګه سیړي. د تیرې چهارشنبې په ورځ په کالیفورنیا کې د ولسي خدماتو په دفتر کې 14 کسان وژل شوي ول او د 21 ژوبل شوي ول. امریکایي چارواکي وایي په ډلیزه ورژنو کې دواړه مشکوکو حمله کوونکو په ټولنیز ویپن له اسلامي دولت وسلوالې ډلې سره د بیت ژمنه کړې وه. دا تر دې مهال د مشال اړو خبرونه.
خبرونه درته ګولایا وړاندې کړل. د خیبر پښتونخوا اسمبلی په یو متفقه قرارداد کې پر مرکزی حکومت ژغ کړی چې د چین پاکستان اقتصادي راهداري نقشې دی ولسته په ډاګه کړی.
څنګه ویو چې بای هر سری ترانسپیرنسی او ښکار ریګریشي او داغه لپاره په کارداري شي دا نقشې چې دی د عوامو ته اوخلی شي.
د دسمبر پر اتمه په اسلام آباد کې د آسیا زړه استنبول پروسې پنځم کانفرنس کېږي چې پکې د افغانستان امنیت او ثبات به د ایجنډا په سر کې وي. آیا تیرو کانفرنسونو افغانستان ته څه ګټه رسولې؟
تیر کال چین کې د غونډه وسوه. نو په دې وسه باندې د رسې دی په روسي له طریقې د پاکستان سره د چین په منځګړیتوب باندې د طالبان سره خبرې شروع کړې.
او په دوه منی مای کې د بختر ستوري ورنیس پروګرام لرو چې پکې د لار او بر پښتنو شاعرانو د مشاعرې حال درکو.
یو غنم رنگ مې خوښنلی چې په بل پسې زم زدو ککړې مو غنم تندلې.
یو شمیر نور رپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره اوسئ. او سم د خبرونه د پال ریپورت ته چین پاکستان اقتصادي راهداري په اړه د مرکزی حکومت ته وړو ثبوت ترمنځ راپورت د سوي اختلافات او د خبر پرشتو قاسم لی ته رسیدلې دي. د جمع پر د اسمبلی په یو متفقه قرارداد کې له مرکزی حکومت غوښتنه وکړه چې د راهداري جوړې سوي نقشې دی ولسته په ډاګه کړل شي. د خبر پرشتو قاسم د بلوچستان پارټیانی تور لګوي چې د مصوب لګنون حکومت د راهداري په اړه معلومات پټوي او د دې ټوله ګټه پنجاب صوبې تر سوال غواړي. خو مرکزی حکومت په وار وار دا تورونه رد کړي. تفصیل له پېښوره غلام غوث را کوي.
د خیبر پښتونخوا اسمبلی کې تیر ماځیګر واکمن او مخالف ګوندونو د یو مشترکه قرارداد د لاري له مرکزی حکومت غوښتنه کړې ده چې د چین پاکستان اقتصادي راهداري نقشه او د چین سره د لړکی شوی لوزنامه دي ولسته ښکاره کړی شي او د اقتصادي راهداري منسوبه دي سره د ټولو جزئیاتو په مغربي لاره سرته ورسول شي. دغه قرارداد د اسمبلی په غونډه کې د لیبر او قدرتي زیرمو صوبایي وزیر انیسا زیب طاهر خیلی سپدا ډول وړاندې کړو.
Unluckily, subsequent map of the route of corridor issued by the planning commission and the allocation of funds
د بدمرغه د پلانینګ کمیشن نقشې او پاکي بجټ او د کوریډور بجټ خایي چې د چین پاکستان اقتصادي راهداري په اړه د اتیشتم مې په متفقه فیصله هیڅ عمل نه دی شوی. په دې وجه د اسمبلی وختنه کوي چې د شپږو تهونو د موټروې په مغربي لارې دی سمدستي کار پیل کړی شي او په مغربي لارې کې د کوریډور ټول جزئیات شامل کړی شي او د کوریډور د لارې نقشه دی ولسته په ډاګه کړی شي او د چین سره د لړکی شوی لوزنامه دی هم ولسته ښکاره کړی شي.
Similarly, the agreement between Pakistan and China should also be made public.
او د اپوزیشن ډلی مشر مولانا لطف الرحمن مشال ریډیو ته وویل چې د منصوبه بندۍ د وفاقي وزیر احسن اقبال سره د اسمبلی د ټولو ګوندونو مشرانو د پاکستان چین اقتصادي رهداري په اړه ملاقات هم کړی و، خو د وزیر اعظم میا نواز شریف د جمنې سره سم د مغربي لارې په اړه هغوی په دغه ملاقات کې نو مطمئن کړی شوی. اپوزیشن لیډر مولانا لطف الرحمن وایي دوی په مغربي لارې یو سړک یا موټروي نه غواړي، بلکې د کوریډور ټول جزئیات دی په مغربي لارې عملی کړي شي.
د حسن اقبال صاحب د منیسټر د هغه مونږ ته بریفینګ را کړی ده او دا خبره داسې څه مبهم او شکوک او شبهات پیدا کول. اکنامیک کوریډور یو روټ نه ده، یو روډ نه ده، بلکې هغه سره نور تړلي سیزونه دي. ریلوی لاین ده، هغه سره اپټیک فایبر ده، هغه سره ټرانسمیشن لاین ده، بجلی، هغه سره ګیس لاین ده، هغه سره انډسټریل پارک دي. که هغه ټول سیزونه موجود وي نو دا بیا راهداري به شمار کیږي، او که نه نو بیا خو سه روډ ده، روډ خو په ټول پاکستان کې مختلف روډونه دي.
او په حکمران ائتلاف کې شامل د قومي وطن غون سره تعلق لرونکي صوبایي وزیر سکندر خان شیرپا وایي
په دې کې اوس خچا د را پاسي لګی دي چې مغربي روټ چې دی اگر اوس ټوکر کیږي او مشرقي روټ چې کم دی اغه لا پاکټ ورکړ کیږي. موږ ویو چې بای هر سره ترانسپیرنسي او ښکار رکړی شي او داغه لپاره پکار داري شي دا نقشې چې دی د عوامو ته اوخلی شي.
او د اسمبلی سپیکر اسد قیصر د اسمبلی غونډې ته په خپل وینا کې وویل چې هغه د چین سفیر ته هم د دې منسوبې په لړ کې خط استولې دي او د پښتونخوا د ټولو سیاسي ګوندونو مرکزی مشرانو ته هم خطونه استولې دي چې د اسمبلی د دې قرارداد وروسته د چین پاکستان اقتصادي رهداري په لړ کې په مرکزی حکومت د فشار اچولو لپاره په ګډه د راتلونکي تګلارې جوړ کړي. ولام غوس مشال
ریډیو پیښور. او سمزو کراچی ته لکه څنګه تاسو په مخکنی خبرونه کې مو واوریدل، د پاکستان په پنجاب صوبه او د سند په کراچی ډیویژن کې د بلدیاتي انتخاباتو د لړۍ دریم پړاو نن روان دی او خلک ووټونه اچوي. په کراچی کې ډیر لوی شمیر کې پښتانه آباد دي او هلته دوی په انتخاباتو کې هر ځل برخه اخلي. د چې نن په پښتون مېشتو سیمو کې او په کراچۍ کې په مجموعي توګه څه حالات دي، زموږ همکار محمد عمران راسه د ټلیفون په لاندې تاسو ته هرکلی وایم. که مهرباني وکړي که دغه توسه چې دغه انتخابات اول خو د انتخابات په اړه معلومات راکړي چې په کراچۍ کې آیا ټاکنې په کم انداز روانې دي، پرام نه دي او د ووټونو لړۍ روانه ده؟
سر صاحب نن په کراچۍ کې په شپږو ضلعو کې دغه ټاکنې روانې دي. تر اوسه پورې داسې څه خاص څه مخې ته نه دي راغلي، څه معلومات مخې ته نه دي راغلي او په رمنه توګه باندې دغه د ټاکنو لړۍ روانه ده. سر صاحب تاسو د پښتنو سیمو خبره وکړله، نو عموما پښتانه که موږ وګورو دلته څلوېښت لکه پنځوس لکه شاوخوا دومره خلک پښتانه دلته آباد دي او دې د کراچۍ د سیاست یو لویه برخه هم ده. بده مرغه داسې دا ځل داسې ښکاري چې هغه شان په نظر نه راځي لکه څنګه چې په تېرو وختونو کې مونږ کتلي وو، خو بیا هم
یعنی ستاسو مقصد دا دی چې د خلکو د رایې اچولو هغه انداز نه دی لکه پخوا چې وو، که نه تاسو بل مقصد دی؟
نه، مقصد مې دا و چې کوم پښتانه به سیاست کې به برخه اخیستل درېدل به د چیرمین لپاره وایس چیرمین لپاره هغه شان په نظر نه راځي لکه څنګه چې په تېرو وختونو کې وو. او د هغې په شا باندې هم هغه وجې دي چې کوم موږ ګورو د کراچۍ چې کوم حالات دي، بیا خصوصا پښتون مېشتې سیمې چې څومره وځپلې شوې او بیا هغه ځای که موږ پښتون مېشتې سیمو ته لاړ شو نو هغوی دا ګڼي چې یو مایوسۍ طرف ته دي چې موږ ته څه فایده نه راکړي سیاسي چې کوم خلک دي یا سیاسي چې کوم مشران دي. نو همدغه وجه ده چې هغه خلک د مایوسۍ ډیر کار شوی دی او دومره په ګرموشه سره بیا هم پاره کې برخه نه اخلي خو دې مقصد هر ځدانې چې په کراچۍ کې نن کمی ټاکنې روان دي پای کې د پښتنو څه کردار نشته یا د پښتنو څه ونډه په کې نشته دی پښتانه بیا هم ولاړ دي په هر آزاد پینل ډېر زیات دي او چې کوم کمپرس ګوندونه او هغه د هغې چې کوم کردار دی یا د هغې چې کوم برخه ده نو هغه ډېره کمه په نظر راځي په دې ټاکنو کې.
سمه ده، ډېره مننه محمد عمران. په دې موضوع باندې به بیا هم تاسو ته راځو او خپل اورېدونکو سره به نور هم معلومات شریکوو. ستاسو ډېره مننه. ښه وخت شر وزر ته غواړو. د خدای په امان.
دا مشال ریډیو ده په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
او سمیو بل رپورت راځو. د افغان ولسمشر لومړی مرستیال ویاند د وبخشي د افغان ولسمشر د لومړی مرستیال ویاند ادعا کوي چې د طالبان مشر مولا اختر منصور د سختو ټپونو له کبله مړ شوی دی. سلطان فیضی د ایدا د جمعې پر ورځ په خپل ټویټر پاڼه کړې ده. نتایج سوي رپورټونه وایي مولا اختر منصور له کوټې سره نشته په کوچلاغ سیمه کې هغه وخت یو ملګری په ډزو وویشتي کله چې د دوی په یوه ګډه ناسته کې جګړه وشوه. خو د طالبان ویاند ذبیح الله مجاهد د اداره طبي وایي چې مولا منصور اختر روغ جوړ او د افغانستان په داخل کې دی. تفصیل د احمد تکل په رپورت کې.
افغان چارواکو نن د وسلوالو طالبانو د مشر مولا اختر محمد منصور چې له څو میاشتو راهیسې د دې ډلې د مشرۍ د مقام پر سر د خپلو سیالانو له مخالفت سره مخامخ و مړینه تایید کړه. د ولسمشر د لومړي مرستیال ویاند سلطان فیضی چې لومړی ځل یې د ملا اختر محمد منصور د ټپي کېدو خبر ورکړی و نن پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې نوموړی د سختو ټپونو له کبله مړ شوی دی. فیضی په دې اړه نور جزئیات نه دی ورکړي خو مخکې آزادۍ راډیو ته ویلي و چې ملا اختر محمد منصور د کوټې د ښار په 25 کیلومتره کې د کوچلاغ په سیمه کې ټپي شوی و. د اختر منصور د ډلې ویان ذبیح الله مجاهد د خپل مشر د مړینې یا پرده د وسلوالې حمله راپورونه به بنسټه بللي. د جرمني خبري اژانس د مجاهد له قوله زیاتوي چې وایي موږ غواړو د خپلو کسانو په وسیله له هغه سره تماس ونیسو او د هغه غږ د رسنیو له لارې خپور کړو څو د حکومتي چارواکو اوازه غلطه ثابت شي. ملا اختر محمد منصور د ملا محمد عمر له مرموزي مړینې وروسته ځان د طالبانو د مشر په توګه اعلان کړ. خو دا کار یې د مخالفینو له سخت غبرګون سره مخامخ شو. د دې له مخالفینو یو ملا محمد رسول وروسته د طالبانو خپل ډله جوړ کړه او ځان یې د هغې مشر وباله. له دې وروسته د دې دوو ډلو ترمنځ خونړۍ نښتې پیل شوې او د دواړو خواوو ګڼ شمېر پلویان جنګیالي پکې ووژل شول. په هلمند کې د ملي پولیسو د زون قومندان چې په دې ولایت کې له وسلوالو مخالفینو سره د جګړو مشري کوي د ملا اختر محمد منصور د مړینې اوازې دقیقې بولي. پاسوال اسمت الله دولتزی له آزادۍ رادیو سره په خبرو کې په دې اړه جزئیات څرګند کړل.
ملا اختر منصور د کوټې د کوچلاغ په سیمه کې په یو میټینګ جریان د خپل ځاتل بیني اختلافات او عمل ژور پښوی وو او ورته د ترکیې دونه کوټې شپه کوم شپخانه تر انتقال شوی دا بیا په شپخانه کې سا ورکړی دا وس مل دی ژوند دی نه دا.
د ملا اختر محمد منصور په مشرۍ د طالبانو ډیرای پلویان په هلمند ولایت کې ډیر دي. پاسوال دولت ځای وایي د طالبانو د مشر مړینه باندې د ډلې جګړې قابلیت ته سخت ضربه ورکړي.
ډیر سر اغیز به ولري د افغانستان د دفاعي او امنیتي ځواکونو ته ډیر مثبت اثر لري او طالبانو د لپاره او متوسطوالو مخالفینو ته ډیر ستر تاوان دی او پر دې باندې ډیر بد اغیز کوي. د دوی جنگي تاوان او جنگي ماشين پټه به دري.
له طالبانو د جلا شوی ډلې مشر مولا محمد رسول په دې وروستیو کې له اختر محمد منصور سره خپل مخالفت په ډاګه اعلان کړی وو او په تیرو څو اونیو کې د دې دوو ډلو ترمنځ په زابل ولایت کې د خونړیو جګړو راپورونه هم ورکړل شول. په راپورونو کې ویل کېدل چې په دې جګړو کې د مولا رسول د ډلې طالبانو ته سخت تلفات هم اوښتي وو چې د طالبانو د نامتو قومندان مولا دادالله ورور منصور دادالله هم په دې ډله کې وو. که څه هم د دادالله مړینه تر اوسه خپلواکو سرچینو نه ده تایید کړې خو د هغه د ټپي کېدو د خبر له خپرېدو وروسته بیا د هغه پته ونه لګېده. پر مولا اختر محمد منصور برید کرښتیاوي هم ویل کېږي چې د طالبانو د جلا شوې ډلې لخوا تنظیم شوې انتقامي حمله وه.
دا مشال ریډیو ده.
د افغانستان د سولې علي شورا وایي د ملا اختر محمد منصور مړینه به له طالبانو سره د سولې مذاکرات ته ضرر ورسوي. د ځینې رپورټونو پر اساس ملا اختر منصور د کوټې ښار په 25 کیلومتره کې د کوچلاغ په سیمه کې د طالبانو په خپلنځي نښته کې زخمي شوی او بیا مړ شوی دی، خو طالبانو دا خبره رد کړې. خو د سولې علي شورا غړی حبیب الله فیضی پرون د مشال ریډیو افغانستان کې ازادي ریډیو ټول کې ملا منصور رښتیا مړ شوی وي، له طالبان سره د سولې پر مذاکراتو په دې منفي اغېز وي. نور جزئیات د فرشته جلال سي په رپورټ کې.
د افغانستان د سولې د عالی شورا غړی حبیب الله فوزی د ملا اختر محمد منصور د مړینې د خبر د صحت په اړه شک څرګندوي او وایي چې په دې اړه لاسونه شي ویل کېدای، ځکه معلومات ضد او نقیض دي.
معلومات کافی در دست نیست، لہذا یہ خود ایک موضوع است. موضوع دوم یہ است اگر چنین حادثه
در شغل فوزی پوینا کچری د ملا اختر محمد منصور د مړینې خبر حقیقت ولري، لا طالبانو سره د سولې لپاره پر ممکنو مذاکرو وای منفی اغیز وي. کچیر دا خبر رښتیاوی نو د طالبانو روند او د سولې پروسې ته ښه خبر نه دی، ځکه هر څومره چې طالبان سره یو لاس او متحد وي د هغوی پریکړه د سولې په ارتباط ګټوره ده، او هر څومره چې شیندلې وي د سولې پر بهیر منفي اغېز کوي. حبیب الله فوزی هیله څرګنده کړه چې طالبانو ته به د وضعیت حساسیت څرګند شوی وي او له افغان حکومت سره د سولې په مذاکرو کې به همکاري وکړي. د وویل چې د افغانستان حکومت او د سولې عالی شورا د سولې د بهیر د پرمختګولو لپاره د هیڅ موقع ځای کول نه غواړي، او په اسلام آباد کې د آسیا زړه هیوادونو په کانفرنس کې هم د ګډون پر امکان خبرې وکړي.
اگر در کانفرنس شرکت صورت بگیره به طور واضح در مسئله صلح افغانستان کوشش میکنه که یک
پیشرفت. په دې کانفرنس کې د برخې اخیستو په صورت کې به افغانستان هڅه کوي چې د سولې په ارتباط پرمختګونه وشي. په دې کانفرنس کې به د حکومت استازي وي، خو ممکنه ده چې د سولې د عالي شورا پلاوی هم ورشي. د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې مذاکرې په دوبی کې د ملا محمد عمر د مړینې تر خبر وروسته په ټاپه ودرېدې. په دې پسې ملا اختر محمد منصور ځان د طالبانو نوی مشر اعلان کړ، چې د رپورټونو په حواله دا کار یې د یو شمېر مخالفینو له سخت خبرګون سره مخ شو. د افغانستان د ولسمشر د لومړي مرستیال مطبوعاتي مسول سلطان فیضی پرون پر ټویټر د ملا اختر محمد منصور د مړینې خبر تایید کړ، خو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي.
د افغانستان سولې علي شورا خبر بلته دا وویل چې چرته د رښتیاوي نو د خبرو اترو پر پروسه باندې اثر پرېوتلی سي. همدغه تاسو پوښتنې ته هم دې ته د کارپو سره خبرې کوو. په دې اړه باندې ځینې داسې پوښتنې دي چې رښتیا هم د وژل سوی نو په رښتیا به طالبانو باندې اغېز دا وکړي که نه، افغان حکومت ته څه ګټه او څه تاوان دي، دا او ځینې نورې پوښتنې زموږ همکار اجمل اند له افغان ژورنالیسټ او ورځپاڼې لیکونکي عباسین بریال سره شریکې کړي دي. دا جواب
اورستایو کې د طالبانو په منځ کې د مشرتابه پر سر اختلافونه د څه سره هڅه ورسېدل چې پاکستان هم سره په تکلیف دی، او د پاکستان منظور د دین هغه څه نه دی چې زمونږ دی. د پاکستان کې د طالبانو انشاء په داسې وخت کې زیاتېږي او د مشرتابه پر سر لاندې زیاتېږي چې پاکستان باید یو خاص په توګه طالبان د واحد درای وړاندې کړي. د افغانستان د ستیج نه بیا بیا په نړیوالو کنفرانسونو کې دا غږ پورته شو چې موږ د طالبانو سره د واحد ادرس سره خبرې کوو، خو طالبان په واحد ادرس کړی نه، اما اساسا نو چې موږ ته ګورو طالبان اوس په واحد ادرس ملا عمر در مرګ نه رسېدل نه لري. طالبان وګوري په ستاسو پر یو هڅه مو کوله د افغاني شبکې یو برخه په دې پورې وتړل چې د دمرستیال په نورې برخه او د سره یې دی یو با نفوذ او مختدر مشر په توګه را مخته. اما دوی وروسته ولیدل چې طالبان په ډلو ټپلو باندې وویشل شول او نورو برخو کې دغه دنام سیاده توازن په خرابېدو او داسې تصور کېږي چې اوس پاکستان کوشش کوي یوه درېیمه مشرتابه یا رهبري په طالبانو کې رامنځته کړي. د اختر منصور چې تر کومې اندازې دقیق دی دا بېله مسله ده که موږ دقیق ونه ویلی شو چې دا یو شل شوی دی یا څه دی، مګر دغه اختلافونه نه خو سترګې نه شي پټېدای چې هغه تر حد ته رسېدلي دي چې سربرګي دي.
د تاسو د خبرونو داسې انتباع حاصل کیږي چې تاسو فکر کوئ هر څه چې دی که ملا اختر محمد منصور وژل شوی ټپی شوی او که روغ دی، خو بل اخره د غټولي اوازې او د ټولي هڅې د طالبانو د یو واحد مشرتابه رامنځته کول لپاره دي.
دقیقا د همدې لپاره کیږي. تاسو وګورئ په اوس پاکستان په یو داسې حالت کې دی چې طالبان د واحد ادرس په توګه د خپل تشخص ورکړي، سیاسي چاپېریال هم تغییر کړی دی. نو د پاکستان حکومت هڅه کوي چې طالبان عملا ثابت شي. بلې موضوع ته اړخ ته تاسو وګورئ، په افغانستان کې وروستۍ سختې جګړې او په کندوز کې کومه بریدونه چې وشول، دا هغه فشارونه وو چې تر څو دوی د جان په صحنه کې دا ثابته کړي چې اوس هم د طالب د نوم دپاره واحد هغه باندې جګړه کولی شي کومه تیاری کې دوی ورکول کېږي یا کوم کوارډینات چې دوی ته ورکول کیږي
په روانو اختلافاتو کې چې د طالبانو ترمنځ دي او تاسو دا موویل چې ځینی استخباراتي کړي د دوی د یو کولو هڅه کوي د افغان حکومت د رسره ای افغان حکومت دې ته خوشاله ده چې طالبان په ویشل کېدو سره کمزوري شي او کنه دوی غواړي چې یو واحد ډله ووسی
کتر کوم ځای چې د سولې مسله مطرح کیږي همدغه د سولې په عنوان د طالبانو سره دې وختو کې د افغانستان د دولت لپاره تر ټولو ښه خبر همدا ده چې طالبان د واحد ادرس په توګه وپېژني او شخصا طالبان وپېژني پاکستان یوازې د فشار ځواک شي تر څو طالبان چې د دوی په ملک کې اوسي چې هغوی خبرې ته آماده شي اما کله چې مسله دا ده چې لکه اوس ولسمشر غني وایي چې دا د افغانستان د حکومت او د پاکستان ترمنځ معامله ده د طالبانو په سر په دې حالاتو کې بیا د مذاکراتو مسله یا د طالبانو پر سر د طالبانو سره خبرې دومره بې تاثیرې دي چې څومره تاسو فکر کولای شئ نو بیران پاکستان باید اول دا ثابت کړي چې هغه طالبان چې دوی خبرو اترو ته کیږي د ټول طالبان څخه څوک کولای
او سیو بل رپورټ تر رسو ټاکل شوی دا چې د آسیا زړه استنبول پروسې پنځم کانفرنس د دسمبر پر اتمه په اسلام آباد کې تر سره شي چې د غړو عملاتړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران او استازي به ګډون پکې کوي د دې پروسې مقصد د آسیا سره هیوادونو له اړخه په افغانستان کې د امنیت او ثبات په برخه کې همکاري کول او په زمند کې د سیمې د خوندیتوب او پرمختګ لپاره کار کول دي دا چې دا پروسې تر اوسه څه لاسته راوړنې لرلی او د افغانستان او سیمې لپاره څومره ارزښت لري احمد چازمی په دې اړه رپورت جوړ کړی
د آسیا زړه استنبول پروسه چې په 2011 کال کې د ترکیې په استنبول ښار کې پیل شو تر اوسه د بهرنیو چارو د وزیرانو په کچه څلور کانفرنسونه کړي چې د ځینو هیوادونو ولسمشرانو یا وزیر اعظمانو هم ګډون پکې کړی دی په افغانستان کې د امنیت او د سیمویزو هیوادونو ترمنځ د همکاري زیاتېدو په اړه دغه پروسه په لومړي سر کې د ترکیې او پاکستان په منځګړتو په استنبول کې پیل شو چې د چین روس هند ایران او سعودي په ګډون څوارلس غړي لري پر دې سربیره د آسیا زړه د ملاتړو هیوادونو شمیر اولس دی چې امریکا بریتانیا جرمني او جاپان هم پکې شامل دي بلخو د ملګرو ملتونو او ناټو په ګډون یوولس نړیوال او سیمه سازمانونه هم په دې کې برخه اخلي دا چې د آسیا زړه استنبول پروسه څومره ګټوره ده او تر اوسه څه لاسته راوړنې لرلې دي په کابل کې د سیاسي چارو شنونکي عزیز امین احمد زی څه دا ډول په ګوته کوي
د افغانستان په ماجرا کې کوم ګنډ شمېر هیوادونه دي یو ځای سره راټول کړي دي دویم دا دی چې تېر کال په چین کې د غونډه وسوه ویسه جمهور اشرف غنی احمد زی د افغانستان هغه مو غلبه نو په دې دی وسوه نه درسي دی اندي په روسي له طریقې د پاکستان سره د چین په منځګړتوب باندې د طالبان سره خبرې شروع کړي
دا سیاسي کانفرنس کې کڅه هم افغانستان او سیمې څخه د ترګری د لمیان زوړلو او سولې او ثبات راوستو په اړه بحثونه کیږي خو لیدل سوي چې هر لوري خپل دریز بیانوي او له همغه طریقې حل لار وړاندې کوي په پېښور پوهنتون کې د نړیوالو اړیکو د څانګې مشر او د سیمېزو چارو کارپو ډاکټر اجاز خټک وای کڅه هم دا ډول کانفرنسونه د سیمې هیوادونو ته د زمينه برابروي چې پر یو می سر راټول سي او د ستونزو په اړه خپل نظر څرګند کړي خو بیا هم هر یو خپل ګټي په پام کې نیولې وي چې د پرمختګ په لړ کې لوی خنډ جوړوي
په دې ذریعے سره دا او شاکول ممکنه دا اون شي خپل خبرې کم از کم یو بل ته کیږي او خپل موقف کې کوم لريواله دي هغه کمیدو کوشش کیږي کله کوم دی په یو پانا راشي او راون شي نو هغه به بیا دې لوی قدم مثلا حل کولو دردانه چې مثلا به حل شي او اخواته به بیا لوی پرمختګ وي څنګه لوی خبره ده چې د دې ملکونو مفادات کې ډېر لریواله دي هغه مفادات په هر یو ملک کې دي هغه خپل خبره مخکې بوتله غواړي او امنیت کې فرق یا شته دي او که ته وایې اکم شي نه یا ختم شي نه نو دا د دې بیانونو هیڅ معنی نه لري
دا سیاسي پنځم کانفرنس د ځل په داسې حال کې په اسلام آباد کې کیږي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې ترنګلې شوی دي د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې افغان ولسمشر اشرف غنی ته په دې کانفرنس کې د ګډون بلنه ورکړي خو د افغانستان له لوري لا تر دې د پاکستان ته د ولسمشر غنی سفر نه دی تایید شوی دا چې د نوموړي ګډون یا نه ګډون پر دې کانفرنس څه اغیز لرلای شي عزیز امین احمد زی وای
وزیران په څه باندې غونډه ده نو د وزیران په څه باندې غونډه کې د ولسمشر تاګ چې کلار شي نو خدای وي کلام نشي د پروسې په اړه د ستونزې هغه نه ګرځي هیڅ مشکل نه ورته جوړي
د راپورونو لمخې د پاکستان پښتون سیاستوالو هم تیرونی کابل ته د سفر پر مهال افغان ولسمشر غوښتي و چې له پاکستاني وزیر اعظم نواز شریف سره وویني کته هم دواړو مشرانو په پیریس کې د اقلیم د بدلون د نړیوال غونډې په څنډه کې لیو بل سره ناشته وکړه، خو اسلام آباد د آسیا زړه کانفرنس کې د اشرف غنی ګډون ته ډیر ارزښت ورکوي او د پاکستاني چارواکو په وینا د نوموړي ورتاګ ته چمتووالی هم نیولې دي.
احمد شازمی رپورٹ تر توڑا کڑا اسم لسمی بجے سوی دی خبرون لنڈیز بل گل آیا سوار
دا خبر پختونخوا اسمبلی پرون د یو متفقه قرارداد له لارې وفاقي حکومت نه غوښتنه کړې چې د پاکستان او چین ترمنځ د شبي اقتصادي راهداري تړون او د مغربي لارې نقشې په ډاګه کړي. دا قرارداد په صوبایي اسمبلی کې واکمن تحریک انصاف او اپوزیشن ګوندونو په ګډه وړاندې کړو. په قرارداد کې له وفاقي حکومت غوښتنه شوې چې په مغربي لارې کې شامل ټولې پروژې دې سرته ورسول شي او په دې اړه کره معلومات ورکړل شي. د افغانستان د سولې عالي شورا یو پلاوی خی روانونی په اسلام آباد کې د ایشیا زړه هیوادونو په کانفرنس کې ګډون وکړي. په دغه کانفرنس کې به پر مهمو سیمه ییزو مسلو خبرې کیږي. نن په پنجاب او سند صوبو کې د بلدیاتي انتخاباتو په دریم پړاو کې خلک رایه چوي. د پاکستان الیکشن کمیشن تر مخه د پنجاب په 200 او د سند په شپږو ضلعو کې د پولینګ یا د ووټ اچولو بهیر له سهار 9 بجو څخه پیل شوه چې تر ماښام 5 بجو پورې دوام ولري. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې د ملا اختر منصور د مړینې خبر رښتیا شو نو دا به د سولې پر مذاکراتو منفي اغیز وکړي. د دې شورا غړي حبیب الله فوزي پرون مشال لري تو ویل چې د ملا اختر منصور د مړینې په اړه ناسم معلومات خپرېږي او تاییدول یې ګران کار دی. افغانستان او سویډن پرون د هغو افغانانو د بیرته ستنولو په اړه د خبرو د پیل موافقه وکړه چې د پناه غوښتلو اسناد یې رد کړل شوي دي. د سویډن حکومت تیرونه اعلان وکړ چې د پناه غوښتونکو په وړاندې خپل قوانین سختوي. د امریکا فوج وای په هلمند کې د طالبانو له زندانه د افغان امنیتي ځواکونو د غړو په خوشی کولو کې امریکایي ځواکونو برخه نه درلوده. د عراق وزیر اعظم حیدر علي وادي د ترکیې د هغه اقدام غندنه کړې چې د هیواد په شمال کې موصل خار سره نږدې فوجیان پر ځای کړي چې د اسلامي دولت وسلوال ډلې په وړاندې د جنگ لپاره د عراقي ځواکونو روزنه وکړي. عراق له ترکیې غوښتنه کړې چې په سمدستي ډول د خپل ځواکونو له دغه ځای وباسي. او امریکا کې قانون نافذ کوونکې اداري چارواکو ویلي چې د کالیفورنیا روستۍ ډله ییز وژنه د یو ترهګرۍ برید په توګه څیړي.
خبرونو لنډیز ورته ګلایا سوراندې کړې او د پاکستان مطبوعاتو ته اوس سراج سهیر په اسلام آباد کې کتنه کوي.
نن ایکسپریس روس په اړه خپلې ادارې کې وایي چې د پاکستان په تاریخ کې په لومړي ځل داسې وشو چې د بهر ملکونو نه راوستل شوي خلک د شهریت د ثبوت نه لرلو په وجه بیرته هغه ملکونو ته ستانه کړی شو. ادارې د موجوده صورتحال پر رڼا کې لیکي چې د یوې اندازې مطابق په زرګونو پاکستانیان دا وخت د نړۍ په مختلفو ملکونو کې په غیر قانوني توګه اوسېږي او په پاکستان کې د دې لپاره ایجنټان ناست. دا خلک په پیسو بهر ملکونو ته په غیر قانوني طریقه لیږي. کسه هم د پاکستان حکومت سوسو واره ویلی دي چې د داسې ایجنټانو او د هغوی د مشرانو پر ضد به کاروایی کوي، خو دغه بیانونه یوازې بیانونه پاتې دي. دریا اخري کې لیکي باید چې حکومت د هغه ایجنټانو پر ضد سخته کاروایی وکړي چې په غیر قانوني طریقه خلک بهر ملکونو ته لیږي او شنه باغونه ورته خایي. او د دې سربیره داسې غیر ملکي هم شته چې د پاکستان په پاسپورټ او شناختی کارت بهر ملکونو ته تللي دي، باید چې د هغوی پر ضد هم کاروایی وکړل شي. او چا ورته دغه شناختی کارت او پاسپورت ورکړی وي هغوی ته هم سزا ورکول پکار ده، ځکه چې د دوی په وجه د پاکستان بدنامي کیږي. بل پلو جنگ روس پړه خپل ادارې کې د ترهګرۍ په خاتمه کې د عالمانو په کردار باندې لیک کړی دی او وایي چې نن د نړۍ تر ټولو غټه مسله د ترهګرۍ مسله ده او له پاکستان افغانستان وروسته د ترهګرۍ دایره اوس امریکا، فرانس او برتانیې ته هم غځېدل شروع شوې دي. د ادارې په وینا ترهګرۍ په یو قام یا په یو مذهب پسې ترلل ندی پکار، ځکه چې دنیا وکتله په نړۍ کې تر ټولو زیات مسلمانان ملکونه په خپل له ترهګرۍ متاثر شوي دي. نو اوس ضرورت د دې خبرې دی چې مسلمان ملکونه او په خاص توګه پاکستان د ترهګرۍ د تباهۍ نه به څنګه ژغورل کیږي، ځکه که موږ وګورو نو پاکستان د ترهګرۍ نه د ټولو زیات متاثر شوی ملک دی. اداریا اخري کې لیکي اوس چې پاکستان ترهګرۍ راګیر کړی دی نو د سیاسي مشرانو او د مدني ټولنو سره سره دانشورانو او عالمانو له هم پکار دي چې د ترهګرۍ پر ضد خپل आवाज را پورته کړي، ځکه چې ترهګرۍ او داسې ناسور دي چې لکبل یې هیڅ یو ملک پرمختګ نشي کولای او د دې په کابو موندلو کې د ملک پوهان، عالمان او دانشوران غوړ کردار لوبولی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ګارډین ورسپانې لیکي اروپای ټولنه وایي پاکستان ته استول سوی پناه غوښتونکي پوره معلومات یې هغه هیواد ته لمخ کې ورکړي ول. خو پاکستان دا خبره ردوي. بلخوا دی ټایم ورسپانې لیکي چې افغانستان د هلمند ولایت امنیتي وزارت څارنې لپاره ګمارل سوی هیئت مشر وایي په هغه ولایت کې د بډې رشوتونو او بدمزمۍ له وجې د افغان امنیتي ځواکونو حوصلې لوېدلې دي. د دې مهم ټکی له ګلایا ساورو.
ګارډین ورسپانې لیکي چې د پاکستان چارواکو هغه یو دیش پناه غوښتونکو بیرته یونان ته لیږلي چې د تیر زیارت په ورځ اسلام آباد ته لیږل شوی ول. پاکستان وایي اروپایي ټولنې په غیر قانوني توګه دغه کسان له حق هیوادونو وستلی وو. ورسپانې لیکي چې له یونان څخه په یو خصوصي جاز کې تر 500 پورې کسان اسلام آباد ته رسول شوی ول چې پکې 19 کسان پاکستان قبول کړ او باقي نور یو دیش کسان په هغه جاز کې 2 غنټې ایثار ول او د حکومت لخوا د کاغذونو نه لرلو دریز روستو بیرته یونان ته په هماغه جاز کې واسطه ورشل. ورسپانې لیکي چې دا د پاکستان د کورونو چارو وزیر او اروپای ټولن ترمنځ تاوتریخوالی تازه پیښه ده ځکه چې لدی وړاندې چودري نثار علي خان په اروپای ټولنې غوسه خودلې وا چې د پناه غوښتونکو بحران کې له پاکستانیانو سره ښه چلند نه کوي. همدغه مسله له اروپای ټولنې سره د تاوتریخوالی وجه ده. د پاکستان د کورونو چارو وزیر د نومبر په لومړنیو کې د پاکستان د کورونو چارو وفاقي وزیر د نومبر میاش په لومړیو کې له اروپای ټولنې سره د غیر قانوني پناه غوښتونکو خپل هیواد ته د لیګلو تړون هم ځنډولې وو. د دوی په خبره اروپایي هیوادونه پاکستانیان بیرته خپل هیواد ته ستنوي او پرې د ترهګرۍ بے بنیاد تورونه لګوي. ورسپانه د اروپایي ټولنې په حواله وایي چې پاکستانی چارواکو ته یې د لیګل شبو کسانو پوره او کره معلومات ورکړي ول. بلخوا دی ټایمز ورسپانه لیکي چې یو کال وړاندې د برتانیا ځواکونو د هلمند ولایت امنیتي چارې افغان ځواکونو ته وسپارلې خو دغه ولایت زیاتره سیمو کې اورپکو بیرته کنټرول ترلاسه کړی دی. دغه ولایت امنیتي ځواکونه توان نه لري چې په خپل سر بیرته د هغو سیمو کنټرول ترلاسه کړي. ورسپانه لیکي چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د هلمند ولایت د امنیتي حالاتو څارنې لپاره 15 کسیز ډله لیګلې وه. د دې ډلې مشر طوفان وزیری دی ټایمز ورسپانې ته ویلي دي چې په هلمند ولایت کې افغان ځواکونو لیکو کې وسلوال طالبان ورننوتی دي. په دې کې ځینې بیا پر وسلوالو خپلې وسلې خرڅوي او د طالبانو لخوا د زیاتره سیمو کنټرول ترلاسه کولو له وجې حوصلې لوېدلې دي. ورسپانه د ښاغلي وزیري په حواله زیاتوي چې درغلي د ځواکونو ژوبل کېدل او بدنظمي هغه وجوهات دي چې په نتیجه کې په ټول هلمند ولایت کې د افغان امنیتي ځواکونو حوصلې لوېدلې دي. دوی وایي چې په دغه ډله کې شامل ځینې غړي نه غواړي چې دا رپورت ولسمشر ته وړاندې شي ځکه چې دغه کسانو خپلوان په هلمند ولایت کې د ولسوالۍ پولیس مشران دي او یا په نورو چوکو ناستي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د خدیجه اسماعیل وا بند کېدو یو کال کې شي کڅ هم لوي وکاله راسي په زندان کې د تحقیقاتي راپور جوړون کې مېرمن اسماعیل وا شمنه ده چې په آذربایجان کې به د اداري فساد او بشري حقوقو پر ضد خپل مبارزې ته دوام ورکوي. تحقیقاتي خبریاله په باکو کې د استیناف محکمې ته وړاندې سوه. مېرمن اسماعیل وا د غلا مالیه نور کولو غیر قانوني سوداګریز فعالیت او قدرت ته د ناوړه کارورو په تور بندي سوه خو دا وایي چې دغه تورونه د دې د تحقیقاتي رپورټونو د مخنیوي لپاره باندې پوری سوی دی. د مشالډو انګ ازری څنګه کارکون کې وا او په آذربایجان کې پر اداري فساد رپورټونه جوړول. نور حال له ملالی بشیراو.
کله چې میرمن اسماعیلوا د باکو د استیناف د محکمې په تالار کې د یوې داسې شیشې شاته ولاړه و چې ژغ نسی تر اورېدل کېدای نو په بیړه د بشري حقوقو د سرغړونې په حق خپل ورستۍ راپور خپور کړ. دغه څېړونکو خبریاله پوهېده چې قاضي کولای سول چې د تیرې نومبر میاشتې په 19 په غونډه کې د یوې تڼۍ په فشار سره د هغې مایکروفون غلې کړي خو هغه بیا هم د خپل قلم له زوره کار واخیست او جر جر یې دوه جملې ولیکلې او د شیشې مخې ته ونیولې. هغه لیکلي و چې د یک شنبه په ورځ د دوهم بلاک د درش پیته نمبر او د څلور شپته نمبر کوټو اوسیدونکو د احتجاج په توګه دروازې ځکه وډبولې چې دوی وهل سوي او په غیر قانوني توګه په انفرادي کوټه قلفي کې اچول سوي وو. دغه خبریالی چې ازادي رادیو ته هم راپورونه لیکل د تیر یو کال د بند په موده کې خپل هغه فعالیت ته دوام ورکړ چې لکه بلې له بند کېدو مخکې څو جایزې ګټلې دي. د هغه راپورونه اکثره د بشري حقوقو څخه د تیریو او د آذربایجان د بډای هیواد په حکومتي دارو کې د فساد په حق لوو. د کاسپین د سمندر په غاړه دغه هیواد د تیلو د زیرمو په لرلو بډای دي. میرمن اسماعیلو واجمنه کړې چې لخپل کار او فعالیت څخه بل لاس وانه خلی خدیجه اسماعیلوه د خپل حبس د یو کال په پوره کېدو سره تیره اونۍ د خپل کورنۍ لارې ازادي راډیو ته یو پیغام واستاوه. هغه په خپل دغه پیغام کې چې د تیرې پنځمې په ورځ ازادي راډیو ترلاسه کړ ویلي چې زه خپل تګلارې ته دوام ورکوم، زه خپل مبارزې ته دوام ورکوم، چې زندان ته دراتک په لومړی ورځ مې پښندو او ټوکې هم کوم. د محاکمې په محل زه داسې احساس کوم چې زه به بریالی کیږم. هغه د مالیه نور کول او تقلب کاری په تور په اونیم کال حبس محکومه شوی، خو وایي چې دغه تورونه د خندا وړ او بی اساسه دي. میرمن اسماعیلوه وایي د دغه بی اساسه قضیه هدف دا دی چې ژغې چپ کړای او کوم راپورونه چې د حکومت د لویو چارواکو د اداري فساد په حق لخپاره کړي بی اعتبار کړای شي.
د سویډن لومړی وزیر وایي له افغانستان سره د همکاري د لس کلن پلان پر اساس به تر 2015 میلادي کاله لږ تر لږه یو ارب ډالر په دې هیواد کې ولګوي. د سویډن مرستې به په افغانستان کې د بشري حقونو ودې، د تعلیمي پروګرامونو او اقتصادي پراختیا لپاره پر پروژو ولګول سي. د افغانستان ولسمشر د سویډن وزیر اعظم پرون په سټاکهوم کې په خبري کانفرنس کې پر دې او یو شمېر نورو مسلو خبري وکړې چې تفصیل فرشته جلال زیرا کوي.
افغانستان او سویډن پرون موافقه وکړه چې د هغو افغانو کډوالو په بیرته ستنولو خبرې پیل کړي چې د پناه غوښتلو اسناد یې د سویډن د حکومت له لوري نه منل کیږي. د سویډن صدر اعظم سټیفن لووین وویل چې په روان کال کې لږ تر لږه 40,000 افغانان چې زیات یې تنکي ځوانان دي په غیر قانوني لارو د هیواد ته ورغلي دي. سټیفن لووین وویل چې دا د دواړو هیوادونو لپاره یو ډیره ستونزمنه مسأله ده. د سویډن صدر اعظم پرون د ولسمشر غنی سره په لیدنه کې یو اربیا له افغانستان سره د خپل هیواد د اقتصادي او سیاسي ملاتړ پر دوام ټینګار وکړ او څرګنده یې کړ چې لږ تر لږه پراتلونکي ولسیزه کې به د بشري حقونو او پراختیايي پروژو لپاره د خپلو مرستو لړۍ جاري وساتي.
سټیفن لووین وای له افغانستان سره زموږ د اوږدمهاله مرستو تعهد دا لس کلن تعهد دی چې بل هیواد یې نه لري او موږ به پر دې 8.5 میلیارد سویډني کرونه مصرف کړو. زموږ نننۍ موافقه به له افغانستان سره زموږ د همکارۍ پر تعهد لا زیات ټینګار وکړي. مخکې داسې اندېښنې موجودې وې چې ولسمشر غنی شای له سویډني چارواکو سره داسې موافقه وکړي چې پر اساس باید د سویډن حکومت د افغان پناه غوښتونکو د ستنولو لپاره قانوني صلاحیت پیدا کړي. ښاغلی غنی په دې اړه خبريالان ته وویل
I was not seeking an agreement. We are solving a joint problem. Partners help each other.
زه دلته په موافقه پسې اصلا نه وم راغلی. موږ د یوې ګډې ستونزې د حل هڅه کوو. شریکان له یو بل سره مرسته کوي چې په ولانجمن وضعیت کې ځان وپوهوي او د حل داسې لارې پیدا کړي چې د یو شمېر خلکو چې مرستې ته اړتیا لري ستونزې ورباندې حل شي. د سویډن صدر اعظم وویل چې یوازې په تیرو دوو میاشتو کې لږ تر لږه 80,000 غیر قانوني پناه غوښتونکي ورغلي او دوی مجبور دي چې کډوالو ته د پناه ورکولو لپاره خپل قوانین په شدت عملي کړي او شرایط ورته محدود کړي. د سویډن حکومت تیرونه اعلان وکړ چې د پناه غوښتونکو پر وړاندې خپل قوانین سختوي او هغو ټولو خلکو ته چې د پناه غوښتنه کوي د دایمي میشتېدو اسناد نه ورکوي. د سویډن حکومت د جمعې په ورځ په دې ارتباط د قانون یو نوې طرحه هم پارلمان ته وړاندې کړې ده. د سویډن صدر اعظم وویل چې دغه هیواد ته د ورروانو غیر قانوني پناه غوښتونکو د برخلیک په اړه به په پسرلي کې د نویو قوانینو عملي کول پیل کړي. د سویډن صدر اعظم وویل د افغانستان له حکومت سره د غیر قانوني کډوالو په اړه د خبرو پیل مهم دی، ځکه هغه افغانان به چې په سویډن کې نه منل کیږي بیرته خپل هیواد ته ستانه کړي.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې
او سم د مشال ریډیو په دې غړي کې څه خبري برخه واغه پاتور رسیدله. لښمنې سره سم د باختر ستوري د بیکلټوري پروګرام وړاندې کوو د دې جوړونکو دی پاسو مت ابد.
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه مې ومني. باز محمد ابدیم او د باختر ستوري ونی ز خبرونه کې ستاسو قربایم. په نننې خبرونه کې به د لروبر پښتنو شاعرانو ترمنځ د ګډې مشاعرې ریپورت ولرو. بیا به د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت مالیه اداري مرستیال زردشت شمس سره د ننګرهار په باستاني اثارو د مرکې دویمه او وروستۍ برخه وړاندې کړو او په اخیره کې بل یو ځوان سندرغاړي سره د هغه د هنر په اړه لنډشان مرکه هم ولرو. لومړی رپورت ترازو. تیره اونۍ په لغمان کې دانش فرهنګي مرکز د یوې مشاعرې تابع کړې وه چې د افغانستان په یو شمیر ولایتونو سربیره ورته له خیبر پښتونخوا څخه وتلي شاعران هم راغلي ول. نور حال په رپورت کې درکوو.
شاعر شپی دروغ پکور کے لوی شو زڑک ادیرہ ہم شی سندرے بتیا ہوئے دا جبران ہر ورس غسی کی خو جانانا
دا وطل شاعر رحمت شاہ سائلو چې په دانش فرهنګي مرکز کې جوړې شوې مشاعرې ته خپل شعر وایو. دا چې د لروبر پښتنو شاعرانو ګډې مشاعرې او فرهنګي ناستې د اوسني ادبیاتو د پرمختګ تر څنګ د سولې او امن پر اوستو کې څومره مثبتې ثابتې دی شي، په دې هکله د لغمان د اطلاعات او فرهنګ رئیس بیزان الله پټان مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
دلر اوبر د شاعرانو یو ځیناشت د طبیعت د شي د دې د نشدیوالي لپاره ګډ کار کوي. شعر او هنر هم د جنگ ژبه ده او هم د سولې او د عشق او د محبت ژبه ده. څومره چې موږ سره په سولې او په شعر او شاعرۍ هنر باندې جنگ سره لري کړي کېدای شي چې د دې د چند اوسې درې چند وکولی شو موږ په شعر او هنر او په ادب باندې او یو ځایوالي باندې سره بیرته رانږدې شو. زه په دې مطمئن یم چې که چېرته موږ ګډې ناستې او ګډې مشاعرې او ګډ هنر سره ته په ګډه کار وکړو موږ به په زړونو کې سره
په دغه مشاعره کې لسګونو شاعرانو خپل شعرونه واورول چې د اخلي ذوق پامې ورواړوو. اسینه ګل تنها که په خپل شعر کې د مینې په جواری کې زړه بیللې، خو د اسیر منګل بیا د غنم رنګو په مینه کې لا تند نه ده ماته شوي.
بلا بلا خوندونه او بلا ډېرې مزې وې د زړه په داو مې اوبېله ګل رنګه جواری او سلیم د سرونو مو اسمان ته رسیدلي ناحکه را په غاړه شوله جنګه جواری.
نن سرابونو دشت کې دومره ځغلولی یم نن چې تا وینم سنم تندر نه ماتی یو غنم رنګه مې خوښ نه وي چې په بل پسې ځم زه دوکه کړی یم غنم تندر نه ماتی.
سید اختیار سباون بیا د حالاتو له داسې ګرداب نه شکایت کوي چې د سهار او ماخام پته پکې نه لګي.
استاد اوربل تیارو ته خدای خبر چې زما په زړه او په ځیګر څه کېږي. سو جادوګر دی راټول شوي خار کې ماخام ډارېږم چې سهار څه کېږي.
دا چې دغې مشاعرې په وتلي شاعر رحمت شاه سایل ساغیس کړی و نوموړي مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
خوشاله خبره دا ده چې زمونږ شاعران پښتانه شاعران هغه د خطر قریب شوي دي. خاورې ته، قام ته، وطن ته، خپل اجتماعیت ته متوجه شوي دي او په ډېر ټیک طریقه باندې. بیا دا ده چې لکه ډېرې مشکلې خبرې داسې په آرټسټیکل انداز کې چې کوم دی کنه مونږ ته پیش کوي چې مونږ خوشحاله کی مونږ د نوي سره اوسېږئ را پیدا مو کړي. نو دا مشاعره هم هغه شی و.
په مشاعره کې ګڼو شاعرانو په ترنم شعرونه وویل چې د عبداللطیف خالص په غږ کې د هغه شعر ته تمکیږو. د باختر ستوري ګرانو مینوالو، په تیر خبرونه کې به مو د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت د مالی او اداري مرستیال زردشت شمس سره په مرکه کې اوریدلی وی چې د ننګرهار یو شمیر تاریخي اساسې د لمانځه تلو په حال کې دي. دا چې په دغه ولایت کې د باستاني آثارو د ساتنې لپاره دوی څه په پلان کې لري د مرکې په دویمه او وروستۍ برخه کې به یې ترې واورو.
تقریبا شپک وکال وړاندی سراج العمارت مانی چې په غیر فنی ډول ترمیم شوی ده د موزیم په نومونو ول شو له خو د دې شپګو کالو په تیرېدو سره بیا هم چاري په ټپه ولړې دي او د موزیم اثر خو پکې نه ښکاري ځکه چې جوړه شوې لانه
دغه هم یو ستونزه ده چې زمونږ هیله د ټولو هغه زمونږ همکار چې دی د فرهنګ برخه کې چې غواړي کاغه ملي تجار دي کاغه چارواکي دي چې مستقیم د فرهنګ وزارت سرکار کې همکاري کوي موږ سره نو هغه نظم هیله ده چې هغه د تاریخي ابداتو د ریاست چې هغه په مسلکي او فنی ډول د دې مسولیت دی دا هغه د لارې خپل کومکونه ورکي مخکې والی صاحب چې دلته وو هغه ډېر کوشش یې کوو چې د فرهنګ برخې سره مرسته وکړي ولې دغه مرسته هغه بعض وخت په ضرر تمام شوه نو هغه وخت هم وزارت موقف دا و چې کار یې ودرو ځکه چې د تاریخي ابدې بیا رغول هغه مسلکیت هغه هنر ته ضرورت لري چې هغه د هغې لپاره وزارت خپل مشخص برخې لري د بستان شناسۍ ریاست د تاریخي ابداتو ریاست دی نو ځکه هغه وخت هغه کار ودرول شو بیا وزارت هغه د میوزیم په تشکیل منظور کړو اوس چې تاریخي ابداتو دغه بررسی کړی دا مخبل د پروژې چې کتلې هغه کې معلومه شو چې هغه د وزارت د راتلونکي پلان په اساس نږدې $1,000,000 مصرف پر ازي دغه پروژه د تاریخي ابداتو ریاست جوړ کړی دا اوس چې موږ امکاناتو تخپلو کتل $1,000,000 موږ نشو ورکوي او نه موږ ته وزارت مالی راکوي زموږ کوشش بدای چې د امریکا سفارت سره نو راغ ډونران سره په کار وکړو چې هغه توان لري او د یو غټ پروژې په شکل کې راته منزور کړي لکه د امریکا سفارت چې د هرات قصر یا د اختیار الدین قلعه ترمیم کړ نو د وزارت په داخلي امکاناتو کې ممکن نه ده زمونږ اکثره بودیجې چې دین کې شافي چې تاریخي ابدات به راغو هغه د $1,00,000 او $500,000 زیات نه زیات $2,00,000 په حدود کې خو بیا هم کوشش به وکړو چې یای په قسطوار ډول باندې یو برخه کار په 15 کې ونیسو یو په 16 کې ونیسو یو په 19 کې ونیسو ولې وزارت دې پروژې ته متوجه دی
امان الله خان چې د خپلواکۍ اتل دی او هر کال پیدل ته جشنم نیول کیږي بلکې لوی لوی چارواکي ورته راځي خو د هغه د قبر احاطه واغه پی جوړ ګمبد د نړیدو په حال کې دی د د درغول هم څه پلان لري کنه
کرشته ویم د امان الله خان د قبر او د دې مربوطات چې والی صاحب مشخص ډول دا یعنی په دې منګه وغږیدل او 13 ورځې چې د والی صاحب سره می ملاقات لرو هغه کې په دې وغږیدل د ولی سم نظر دا و چې د امان الله خان د شان سره دغه موجود چې کوم ساختمان دی دا نه ښایي او دا باید یو د فرهنګي کمپلیکس په توګه موږ تعمیر جوړ زه سره بالکل موافق یم ولی ما چې د دغه اړوند متخصصینو سره خبره وکړه نو په دې اوسنی شرایطو کې دغه ساختمان موږ د منځ نه شوړې د بیا رغولو چارو باندې به کار وکړو ولما چې مخکې د کتابخانه ذکر وکړو دا کتابخانه هم د دې فرهنګي کمپلیکس یو جز ده خو تاریخي ابدات تو ریاست په دې باندې کار کوي چې دا د شورای وزیران نم دغه مصیبه پاس شوې ده وزارت موظف کړي دي چې تاسو د دغه کمپلیکس په اړه خپل طرح ورکړي نو اوس به وګورو ځکه چې د تاریخي ابداتو یو لړ اصول دادی او هغه معیارونه دادی چې دغه اوسنۍ ودانۍ چې دا هم یو تاریخي دغه ته جوړ شوی دی تاریخي ابدې شکل اختیار کړی دی نو دي کې هم موږ هم دغه لاس نشواله کوشش به وکړو چې دا مو ساتو ولې دغه ټول ساحه د یو کمپلیکس په شکل کې ترمیم کړو
د باختر ستوري ګرانو مینوالو اوس په جلال آباد کې د هنرمندانو ډیرو تورزو او لیوازوان سندرغاړي سره د هغه په هنر د زړه خواله کوو
ډیر مننه ګلاب تر تا ول دا وای چې نوم دې سده او د کوم ځای سره تعلق
نوم قرار دل سوز ده او خپل د لغمان ما او شپې ورځې دلته سبا کو د کار غریبۍ د پاره
دلته چا سره په ګروپ کې ته باجا غږی
زه دلته خپل ګروپ مې ده خوشېګم اسمت الله معصوم سره
عمر دې سو کال ده
عمر مې ده سي درتون چې یو نون شل کال وین
څومره وخت کیږي چې د هارمونیز دکړې تراوته
دا یو کال کیږي چې راوته ما موسیقۍ ته
یعنی ستاسو په کورنۍ کې مخکې څوک داسې هنرمند نه دی تیر شوی
نه 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 زمونږ په کورنۍ کې هنرمند څوک نه و زما خپل شوق و د موسیقۍ سره پلار مې هم داسې کله کله شوقانه یو نیمه ګانه به کوم محفل واده ماده کې به ویلې او زما خپل مسلک سره شوق شوقو مال زړمه غوختل
تاسو د ارمونه چا نزده کړی
ما ارمونه ګلاغا بیسودی نزده کړی
داسي په باقاعده توګه دی ورته شکر امې خیده کنه
نه 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 شکر امې تر اوسه نه دی خو بل دې زړمه د چورته شکر کړم
دلته چې تاسو سره اوس خپل هنري ډله ده ودونو محفلونو ته زیاده سي چرته چرته زی
لوردونه خو ختنه شوتللې او د سدو سره کین خپورته نشوتللې بس نو
ولی نه زی خبره سده
بس نو امنیت خراب دی اغه کم کارونه کم وختونه کم پیسې او کم شان چول اغه نو پاتراب کی اتراب تتلې نو شو او خار کی دومنه پروګرامونه شته دی نه لکه تنا د سینې د چتنا مونږ یو مونږ د هزار نفر نور دی اغه مم دغه سیو مړیز د پاره دلته خلګو دفترونه نیولې دي نه د حکومت د خوانه کم کومک مونږ تشته دی او نور غل خپل پوره کوي شو
تاسو ته چې دلته دفتر لسوګ اهلی ذوق راشي ځوانان راشي او تاسو نه دیو ګنټي دوه ګنټو د پاره د موسیقي د اوریدو غوښتنه وکي تاسو هغه ته زریږي چې موسیقي وغږوي د البته د وجری په مقابل کې
ولین دلته خورته یو نیم پروګرام ولین کوو دلته د همدې د وجنې دلته ورته کوو چې ولې شاوخوا امنیت خراب دی بار مونږ نه شتللې لکه د خار نه بار اغه د خار نه بار خلک چې دلته راځي بیا مونږ ورته دلته په دفتر کې پروګرام نیم کوو
یو سندره نیمه د مشال رادیو د اوریدونکو د پاره او تاسو وړاندې کوي
شیر د پرویز بي سوروان دا به درته وګورم د وطن په اړه کې
ګور خبر دې زوال دې وسلوالو خلک مو وزنې وبال دې وسلوالو خلک مو وزنې وبال دې مسجد ما نړوي ما کوي چاو دې کورد زل جلال دے وسلوالو خلق موجنے ببال دے وسلوالو دلتا جوڑی اکی دے پکلی ما وسنے وبال دے وسلوانو پورا قبر دے زوال دے وسلوانو خلق ما وجنے وبال دے وسلوانو خلق ما وجنے وبال دے
مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو د باختر ستوري ونیز خبرونه هم دومره و تر بلې خبرونه پورې خپل کوربه باز محمد عبد ته اجازه ورکړي خا دوا باد وسي